کار کجا می روی؟
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلق وایي چې د ښاغلي دوستم د مارشالۍ د رتبې حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی او نن به د ملي ټلویزیون له لارې خپور هم شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په امریکا کې په یوه ورځ د څه باندې 15,000 کووید 19 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور هم خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر څخه غوښتي چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. بشپړه خبرونه. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستي ویډیویي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله به په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه سوې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې جوړ کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې را وروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی وو خو د امریکا دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو طالبانو په دې وروستیو کې چې د پرون رسنیو ته وویل چې دا راپور ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې دا راپور رد کړی دی. د ویلي دي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې همداراز ویل سوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ سوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راسي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل سوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې سي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سوې وه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت په ایران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل سوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکاري وهوکړې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران په ایران کې د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو د کورنۍ د ملاتړ او ورته د جواب ویلو د همغږي د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا دا هوکړه لیک د ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک سوی چې د دې هوایي پیښې بشپړ څیړنې وسي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړل سي. په دې الوتکه کې 1600 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا ویروس په اړه درواغ معلومات د رسنیو انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د توشي لپاره استول سوې ده. په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه درواغ معلومات به څرنګه معلومیږي او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مربوط دی. دغه آژانس وایي چې چارواکو ډېر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشي مواد ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا نه دي ویل سوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلقوی چې دغه په دې اړه باندې به حکم نن په ملي ټلویزیون کې خپور شي.
په هفته قبل حکم امضا شده، صادر شده، امشب طرف ته ترجمه.
دا هموري چې په امریکا کې په یو ورځ څه باندې 15,000 کووید 19 یا د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په ورځنۍ کچه د مثبتو پیښو دوه برابره زیاتوالی ښیي، البته د دوو اونیو مخکو ورځو په پرتله. په اروزګان کې ځوانان له وزګاریو سخت کړیږي او وایي که مجبور شي نو ښایي په دغه ولایت کې د بیکارۍ په خاطر ناقانونه کړنې هم زیاتې شي.
دای بیا کار نه شو زاریان چې کوته پر سره کوم لار زه کوته وس نو ستلاله چې تاسو وایان بغار وی معنا وړي شی معنا نه سن.
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به له ننګرهار تاسو ته یو ګرده میز خبر کړم. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پخوانی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوخ ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جنرال دوستم ته د مارشالې رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي قرلوخ په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور هم شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسما څه تبصره نه ده کړې. خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
ته اشاره دلوده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلو په جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. هغه وویل
سه هفته قبل حکم امضا شده، صادر شده.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شو او نن شپه به د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال پر اوږو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي. پردیس ستاسو غږ موږ سم نه اورو. اوریدونکو وام اوریدل چې تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي، بیا به نور جزئیات شریکې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پخوانی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د دغې مارشالۍ د رتبې حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی دی.
مهال د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان مصالحه شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې یې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر لومړي مرستیال امتیازات څخه چې د شګو پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړي مرستیال بابر فرحمند هم په خپل ټویټر د ولسمشر د دې قانون څخه هرکلی کړی، خو اوس پوښتنه دا ده چې مصالحې د باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دریاړه
فاتید یو مملکت، فاتید یو جنگ او فاتید یو مملکت په جنگونو کې دلته کې فاتید کیږي او دای په دنیا تلفات راوځي او دای دلته یو سرلړوال غواړي. هغه چاته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دی فاتید سوي په جنگونو کې جنگ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نه فقط دغه یو نوم دی ته فاتید کیږي. دلته د سیاسي بس په خپل ورته د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
افغان حکومت لا تر اوسه په رسمي څن نه دی ویلي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شوي چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. بلستاني ویس
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنیوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. وس په ورشو امریکا ته، په امریکا کې پرون د جون په دویمه په یو ورځ د کرونا وایروس باندې 15,500 پیښې ثبت شوې دي. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې رامنځته شوې. اسدالله لودین د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور راکوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا وایروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 1,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي، خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمی نه دی. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 1500 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیا نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 1,500 کسان مړه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاسته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جولای په 3 په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالح عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ غونډه کې ټینګار کړی دی چې د سولې او د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي. هغه ویلي دي چې هر ډول ځنډ به شرچونکو او شرخوخو ډلو ته موقع په لاس ورکوي. ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په ارتباط باندې په تازه سفر کې تر اوسه پورې د منځنۍ اسیا هیوادونو همدارنګه پرون پاکستان ته سفر کړی دی او د اونۍ په پیل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې. په دغه سفر کې له هغه سره د امریکا متحده ایالتونو د نړیوال پرمختیایي مالي شرکت رئیس آدم بوهلر هم مل دی او په اوسنیو تازه خبرو کې هم تر ډیره ویلي دي چې د سولې په اقتصادي ګټو باندې خبرې کړي دي او له افغان چارواکو سره په دې صلاح شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت حسن سره غږیږو. حسن صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. ښاغلي خلیلزاد، د ځینو مخلو یا شرچونکو یادونه کړې ده، ویلي دي چې د سولې خبرې هر څومره ځنډیږي دغه ډلې به فرصت پیدا کوي. کوم ډلو ته اشاره ده د ښاغلي خلیلزاد ستاسو په نظر؟
بالکل، خلیلزاد وطنی ٹویٹ کی د نور فرنگ دې ته اشاره کړې چې باید زراعتي سولې بین الافغاني مستعد او که چېرته پیل نه شي نو لاس په کار شي او دغه پروسه به ځان سره مخامخ کړي. تیره ورځ هم د ملي تلویزیون سره مرکه درلوده، هغه په دې باندې ډېر تاکید وکړ چې د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي او د بندیانو د ښځو د حل لپاره وقت ور او وخت چې په وخت کې به دا ټول مسائل حل شي. د خلیلزاد دا ټویټ تر ډیره په یو قسم اقتصادي مرستو باندې څنګه چې وان اوس ماتر کې یی تاکید شو او په هغه کې دا وی چې باید تر افغان باید خبرې پیل شي او افغان شي تر څو اقتصادي مرستو او کومکونه تلاره هواره شي. نو دا افغان حکومت باندې
او مننه ښاغلی حسن
فشار راوړل دي.
بله ښاغلی حسن، د ښاغلی خلیلزاد دا خبرې تقریبا څو ورځې وروسته لا غراوته چې د دوی اصلي غونډه شوې وه، یعنی د اونۍ په سر کې غونډه کړې وه او اوس دا خبرې کړې دي. په هر صورت ښاغلی ولسمشر هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، اشرف غني هغه ویل چې راتلونکې اونۍ به مهمې خبرې کېږي، د بندیانو د تبادلې مسله به هم د خبره چې بشپړه کېږي. څه فکر کوئ چې واقعا به هم او مال څه فکر کوي چې واقعا به هم لکه څنګه چې افغان ولسمشر وایي هماغه سي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره راتلونکي اونۍ مهم ګامونه پورته شي که څنګه؟
فکر کوي چې د بندیانو تقریبا حل شوی دی او کله چې د بندیانو تکمیلیږي نو بیا بل بیا دل کېږي چې د سولې خبرې وزن ول شي. همدارنګه د سولې چې دا هغه ډېره پیچیده موضوع ده او په دې باندې داخلي سیمه ییزه د اسلامي هیوادونو او نړیواله اجماع رامنځته شي چې د هغې لپاره هم کوششونه روان دي. نو زه فکر کوم چې د بهرنۍ خبرې به په یوه میاشت دننه پیل شي.
ډیره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي حکمت حسن چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو سرګندونو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تازه نن ټویټ کړی دی چې دوی له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي او له هغوی سره سلا شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې در جګړې زیاتې دي او ویلي دي چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې شي، مصارف به کم شي او سرمایه به وده وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ورز روزګان ته په روزګان کې ځوانان وایي که دولت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو په دغه ولایت کې به د ناقانونه کړنو ګراف لوړ شي. دوی وایي په دې ولایت کې د بیکاری لامل د جنایي جرمونو په کچه کې هم زیاتواله راغله ده. د روزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالي اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پراپور کې اورو چې لترین کوټه راکوي.
دا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده. دلته هر ورځ تر سلو زیات کسان د کار په لټه راځي. د کار په لټه راغلي د دې کسانو زیاته برخه یې ځوانان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد دی.
دای بیا کار نه شو زاریان کوړه پر سره کوم لار کوړه وسنه ستلاله چاته وس وایان بغار وی معنا وړي شي معنا نه سن میاش کی خدای شي واخ راشه چې په میاش کی وس پنځه ورځې مو کار نه وکړم درګه دغه په نظر کې راګرځي د دې څور ولر سالار ونه سخلا وکم ورسره بل وش کو وا دې ورو روپی زن واخ یا به مړ یا به دنیا خیا.
اورزګان ولایت چې لتیرو څه باندې شاوخوا څلورو کلون رئیس پکښ کی د جګړې ډګر تو دی لامل ای زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بي ځای سوي او ترڅنګ د یادو بي ځای سو سره د بیکاری کاچ هم زیاته سوی ده. دغه کسان چې له بیکاری زوريږي وای په دغه ولایت کې زیات شمیر بیکاره ځوانان د نشي توکو استعمال ته مخه کوي. وشت کلنا سدلا بي یو بل دغه کسانو له جملې څخه دي چې د گاونډي ولایت کندهار څخه د ترینکوټ شارت په کار پسی راغلي. دی وای زیات وختونه د کار د نشټوالي لامل د ځانوجولو هڅه هم کړي، خو وای ک دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي نو لوی خو به د جنایي پیښو او د جګړو ګراف راټیټ سي او لبلی خو به ځوانان د هیواد په بدولو کې هم بوخت سي.
زه راغلی د بیاشه مسافر یم، دا رقم نه پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کمه د مجبوره کور تکلم شپه می کړده یو لسم قسم دې که ماشومان تور کړی دی چې راکلمه دا شولم چې ډیر بد پریشان ولم چې وزه سچم مکم د خپل په افغانستان کې در پدارم ټوک ټوک یم ولزم سره څوک مرسته نکي مصر دې هم دردي وسې مصر دې هم زوران سره خوشو وسې مصر دې کار پیدا شي.
دا فداسیال کې د چیل د وړاندې راپورونو ورکول سي و چې یو شمیر بهرنی تورستي کړي د افغان ځوانانو د مجبوري ورځ څخه په ګټه اخیستنه د پیسو په بدل کې د افغان دولت په ضد د خپل شخصي اهدافو لپاره جنگوي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالی اندیښمن کړي دي. دی وایي په روان کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 200 ځوانانو ته د کار جوازونه ورکړي، خو دا بسنه نه کوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم حقبی نازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 سلنه ځوانان بیکاره دي.
او څو بارم د وزارت سره خبرې کړې چې باید خارج ته دغه کسان واستول شي، خارج ته داسې په قانوني ډول سره باید ولېږل شي چې بیا وزارت په دې کې هر وخت واده راخیستي نو د فلاني هېواد سره دغه تفاهمنامه لاسلیک کړې ده، خو تر اوسه د ټیک درک مخته نه دی رامعلوم شوی.
حقبین وای دغه کسانو ته به په داخل افغانستان کې هغه مهال د کار زمينه برابر سي کله چې دولت پر خصوصي سکتور او د کرنې برخې ته توجه زیاته کړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګاسته وسورزو کونړ ته د کونړ په پښید بازار کې جوړیدونکو خفلونه چې په سیمه کې د پښیدي خفلونو په نامو مشهور دي او هر یو یې نږدې 2 کیلو وزن لري لا هم د خلکو لخوا استعمالیږي. دا خفلونه د سیمه اینګران له پیړیو راهیسې جوړوي او د کونړ تر څنګ نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم د استعمال لپاره وړل کیږي. په دې اړه رحلا انوري له کونړ یو راپور را لېږلی.
کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پښید د هنګرانو بازار 15 کلن یار محمد همدلته د هنګری دکان لري. د ده د عمر ډیره برخه د سړو اوسپنو په تودولو او ټکولو تیره شوې ده. چاودیدلی او پسکرو تور لاسونه د اور په بچرکو سوری شوې جامې او د اوړي په دې ګرمۍ کې په خولو لون خیشت یار محمد له کمالونو ډک انسان دی. وای د ورغوی تناکا مرغلره ده، د هم چاته د سوال لاس نه غزوی، خو په دې عمر هم خپل بچو ته د حلال نفقه د پیدا کولو په لټه دی. یار محمد خان وای له وړوکوالی له خپل ماما یاد کړي کسب آهنګری ته مخه کړې ده او په شدی قلوپونه چې خورا مشهور دي جوړوي.
قلوپ جوړو فار نمونه غټ واړه منسکورا دس قلپونه لکه دا چې دسم جوړو عام دا قلپونه دي. دې له چار انسان راغې غلو په اسانۍ سره نه پسې رکولی شي نه ماتولی شي.
د ده په وینا مخکې دغلته د هنګرانو 12 کورنۍ اوسېدي، د جنګونو له امله یې زیاتې کډوالې شوې او ورسره یې خپل کسب هم پرېښی دی او اوس یوازې همدا پاتې دی. د یار محمد خان په خبره چې پخوای بازار ښه و، قلفونه به یې جوړول او له بېلابېلو سیمو به ورته خلک راتلل او د ده په لاس جوړ شوي قلفونه به یې اخیستل، خو څه موده کېږي چې د دغه تولید د پلور بازار یې په ټپه ولاړ دی.
بازار یو وخت کې ډیر ترکی روان و، اوس هغه بازار نشته. دې غټ قیمت ګران دی 2500 دی او د واړو قیمت 900 نیولې ده 900 پورې. بعض فرمایش را کوي نمونه رااله را کوي چېرې په دې نمونه مال یو شی جوړ کړه خپل هغه نمونه ته چې د دې لاس ته وګورم یا مثال دغه ته وګورم په هغه نمونه باندې لو زه شی جوړوم خپل پی ویخلی وځي په خپل مخ. بعض انسانان چې دي هغه یو دغه کوي یا نمایش د حجره کې میخ ساتوم چې دا پخوانی تاریخي قلفونه دي.
هغوی اهنګری او قلفونه جوړولې د کسب ترڅنګ شوق دی. د یار محمد خان په خبره چې کومه روزي د خپلو چاودیدلو لاسونو په وسیله ګټي دا ورته تر هر څه غوره عمل ښکاري.
لکنړه مو د پښید قلفونو په اړه باندې راپور واورید. د ازادي راډیو خبری پروګرام لمړی نیمه یم دلته ختمیږي، خو باید یادونه وکم چې د افغانستان پخت په دوو بجو باندې به د ولایت پولیس پروګرام کې د خوست والی محمد حلیم فدایی میلموي کولای شي د خوست